افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادۍ راډیو د وروستیو ماښامنۍ یو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې دا خبري مجله د سالۍ د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې ملي امنیت وایي په کابل کې په زیات اندازه چاودېدونکي مواد نیولی دي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولی دي. مخکې تر دې چې نور راپورونه معرفي سي له اجملان څخه خبرونه اوري.
د روان لمریز کال د ملي بودیجې طرحه له دوو ځلو لیدو وروسته بالاخره نن ولسي جرګې تایید کړه. ولسي جرګې په تهران کې د افغان سفارت لخوا یو ایراني شرکت ته د افغاني پاسپورټونو د ویشلو د چارو د ورسپارلو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی دی. او په پاکستان کې چارواکي وایي د هغه ایرلاین سره به حساب کتاب کوي چې الوتکه یې پرون اسلام آباد ته نږدې غورځېدلې ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. د روان لمریز کال د ملي بودیجې طرحه له دوو ځلو ردیدو وروسته بالاخره نن ولسي جرګې تایید کړه. د ولسي جرګې غړو د مالیې وزارت لخوا په دې بودیجه کې د اصلاحاتو د راوستلو وروسته د 1491 کال بودیجه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسي جرګې پریکړه دا ډول اعلان کړه:
بیش از یک سال هست که ستره محکمه اعضای شورای عالی ستره محکمه
په مجموع کې د 1491 کال ملي بودیجه چې پکې عادي او انکشافي بودیجه شامل ده د 1.3 میلیارد افغانۍ ده. د بودیجه د 3 سرو کارتونو په استثناء تصویب شو. مخکې تر دې د ولسي جرګې غړو د بودیجه چې د دوی په وینا توازن نو پکې موجود دوه ځلې رد کړی و. ولسی جرګې په تهران کې د افغان سفارت لخوا یو ایرانی شرکت ته د افغاني پاسپورټونو د ویشلو د چارو د ورسپارلو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کار به د افغانستان ملي امنیت له خطر سره مخ کړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ته پاسپورټونه وویشل شي، څو په ایران کې ورته د پاتې کېدو لنډمهالې ویزې ولګول شي. خو په تهران کې افغان سفارت بیا دا کار یو ایراني شرکت ته سپارلی چې دا ملي شورا د ځینو غړو سربیره یو شمېر کتونکي هم اندېښمن کړي. دوی له دې امله د بهرنیو چارو پر وزارت سخت انتقادونه کوي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې دا شرکت په ایران کې د افغانستان د سفارت همکار دی او له دې درکه یې د خطر موجودیت رد کړ. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې زرګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کشف او ثبت کړي او په دې سره یې د خونړیو پیښو مخنی ولی. د ملي امنیت ریاست د رسنیو دفتر یو مسؤل شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ارتباط یې د درو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 تنه نیولي دي. ښاغلي طاهری د دې ادارې د وروستیو لاسته راوړنو په اړه دا هم وویل: دویمه قضیه چې په کابل کې د 10,000 کیلوګرامه چاودېدونکو مواد لاسته راوړل دي چې له درو پاکستانیو او ورسره د دوه افغان ملګري پکې نیول شوي دي. دا چاودېدونکي مواد په داسې حال کې نیول کېږي چې د اداره په کابل کې د یکشنبې د ورځې د پیښې په ارتباط د ضعیف عمل په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ ده. د پاکستان حکومت وایي هغه ایرلاین چې پرون اسلام آباد ته نږدې لویدلې الوتکه ورپورې مربوطه ده، د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه لري. د بهوجا وایي شرکت د الوتکه چې له کراچۍ نه اسلام آباد ته روانه وه اسلام آباد ته نږدې ولوېده او پکې سپاره ټول 120 کسان ووژل شول. د سیمې یو اوسیدونکي صفدر اقبال په دې اړه وویل: دا زموږ ټولو لپاره ډیر دردونکی وخت دی. دا د هر کس لپاره یوه تراژیدي ده. موږ باید یو څه داسې ترسره کړو چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. سمه ده چې موږ باید دعا وکړو، خو حکومت باید په دې برخه کې ځینې ګامونه واخلي څو دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. په دې برخه کې ښکیل ادارې او عام خلک باید پر دې غور وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په پیښه کې د بهوجا ایرلاین ځکه ملامت ښکاري چې ډیر زړه الوتکه یې کارولې. نوموړي زیاته کړه که یو هوایي شرکت پوره پیسې ونه لري دا په دې معنی نه ده چې ولاړ دي چې د دیرشو کلونو او یو له دې هم زړه الوتکه دې په کار واچوي. رحمان ملک همدارنګه زیاته کړه چې د بهوجا هوایي شرکت مشر فاروق بهوجا یې په هغه لیست کې شامل کړی چې له پاکستان څخه تر هغې د وتلو اجازه نه لري څو چې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه څېړنې نه وي بشپړې شوي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو لخوا سوال شوی څارونکي چې په دې هیواد کې د کوفیانان په منځګړتوب ټینګ شوی اوربند ساري د شنبې په ورځ د سوریې ناکراره ښار هومس ته تللي او د هغه ځای لیدنه کوي. په هومس کې چارواکو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو څارونکو دې وکسیزې ډلې په هومس کې د خپلې څارنې له پیلولو مخکې د دې ولایت له والي سره وکتل. فعالان وایي په هومس کې جګړه او د حکومتي ځواکونو لخوا د توغندیو اورول بند شوي او پوځیانو د دې ډلې تر ورتلو د مخه ټانکونه پټ کړي دي. دا رپورټونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د یوکرین د زندانونو اداره وایي د دې هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو یې د ملا د درد درملنې لپاره په خارکوف کې یو روغتون ته استولی ده. د زندانونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیموشنکو د جمعې په ماښام مرکزي معالجوي روغتون ته یوړل شو. د زندانونو ادارې دا هم ویلي چې دا پرېکړه یې د جرمني ډاکټرانو له سپارښتنې وروسته کړې. تر اوسه د تیموشنکو وکیل په دې اړه څه نه دي ویلي. د یوکرین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو د خپلې څوکۍ څخه د ناوړې ګټې اخیستو په تور پر 2 کاله بند محکومه شوې، خو نوموړي وایي پر دې لګېدلي تورونه ټول د سیاسي انګیزو له کبله دي. د جنوبي سودان سرتیری د سودان د هګلک په نوم د تیلو د تصفیه له مرکزي تاسیساتو وطن ته دوام ورکوي. دوی دا کار روسه لاغه کوي چې په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ کشمکش د جګړې ګواښ پیښ کړی. د جنوبي سودان د اطلاعاتو وزیر برنابا ماریل بنجامین په جوبا کې خبریالانو ته وویل زموږ سرتیری اوس هم د وتلو په حال کې دی او دا وطن به په 2-3 ورځو کې بشپړ شي. نوموړی وایي دا وطن د ملګرو ملتونو او افریقایي ټولنې د غوښتنو په اساس ده. د سودان او جنوبي سودان ترمنځ سرحدي شخړه تیره اونۍ ونښته چې په ترڅ کې جنوبي سودان تر هوایي ګزارونو لاندې راغی. د اپریل پر 10مه جوبا د هګلیک په نوم د تیلو تاسیساتو سیمه ونیوله. دا تر دې مهاله خبرونه.
شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې امنیتي چارواکي وي په زیاته اندازه چاودیدونکي مواد له داسې کسانو سره نیولي چې مخکې هم نیول سوي وو. ملي امنیت وایي د ولسمشر د دویم مرستیال د وژنې پلانونکي نیولي دي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې د نسکور سوي الوتکې په اړه هم راپور لرو چې اکثریت وژل سوي سورلي پیدا سوي ده. پر نورو مسایلو د روبوټونو تر څنګ دا هم اوري چې په سوریه کې لوربند سره سره تازه نښې تسوي دي. ځینې نور مسائل هم څېړو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل ښار کې 10 تنه چاودیدونکي توکي نیولي چې د ورانکارو فعالیتونو لپاره ځای پر ځای کېدل. د ملي امنیت اداره وایي د پوتاشیم په نامه دغه چاودیدونکي مواد د پاکستاني طالبانو د ځینو مهمو غړو لخوا چې په ورته وخت کې د آی اس آی غړي هم دي د کچلو په بوریو کې کابل ته راوړل سوي وو. تفصیل له حمید مومند خوري.
په دومره اندازه کې د چاودیدونکو موادو نیول کسه هم په کابل ښار کې د کومې خونړۍ پېښې د مخنیوي لپاره د ملي امنیت مهمه بریا بلل کېږي. خو له دې پېښې سره په تړاو کې د داسې کسانو نیول چې پخوا هم په ورته کار نیول شوي وو ځینې اندېښنې رامنځته کړې دي. د ملي امنیت د ادارې په وینا د 10 تنه پوټاشیم چاودیدونکي مواد د 3 پاکستانیو او د هغوی د 2 افغان همکارانو لخوا چې د پاکستاني طالبانو د ډلې غړي دي کابل ته انتقال شوي وو. د دې ادارې د رسنیو د څنګه مسول شفیق الله طاهری د شنبه پر ورځ خبر اعلان تو ویل چې د دې چاودیدونکو موادو په انتقال کې د پاکستانی طالبانو ځنې مهم مشران چې له آیس آی سره تړلې دي لاس درلو. د وای چې دا کسان یو ځل مخکې هم په یو موټر کې نیول شوي وو او د سیمنټو په بوریو کې په زرګونو کیلوګرام چاودیدونکو مواد انتقال کړي وو. دوی وویل چې له دغو چاودیدونکو موادو نه په ګټه د کابل ښار په یوه مهمه او له ګڼه ګوڼې څخه په ډکه سیمه کې تروریستي حمله وکړي. خو طاهری دا ونه ویل چې کوم کسان مخکې نیول شوي وو، آیا دوی افغانان وو او که پاکستانیان، او سرنګه بیرته خوشی شول. دا کسان د ازل د نور افضل او محمد عمر لخوا چې د پاکستانی طالبانو مهم غړي دي او له آیس آی سره تړلي کسان دي استول شوي وو. او له دوی سره په دې کار کې د قاری بریال په نامه د افغان طالبانو یو قومندان هم همکاري کړې وه. کسه هم د ملي امنیت اداره دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي، خو کتونکو بیا وایي تر هغه چې نیول شوي کسان مجازات نشي او د جرم د بیا تکرار مخنیوي ونشي دا بریا نه ده. د امنیتی چارو کتونکو محمد عمر صافی هم ورته نظر لري او وایي چې د جرم د تکرار او د راتلونکو پیښو مخنیوي مهم دی.
چیرې یو مجرم نیول کېږي او بېرته بیا هغه خوشي کېږي او بیا هغه په داسې یو کار باندې کوي، دا زموږ موافقت نه دی. ځکه موږ همغه مسله عمل ته یو واقعیت شنډه کړه، ولې د واقعې د تداوم مخه مو ونه نیوله. د دې علت همدا ده چې په حکومت کې د فساد لړۍ دومره حتی زیاته شوې چې کله چې امنیتي ارګانونه مجرمین نیسي هغه په ډېره اسانه باندې خوشي کوي.
په افغان حکومت له ډېره وخته دا انتقاد موجود دی چې له مجرمینو سره مناسب قانوني چلند نه کوي او هم دا کار درې سبب ګرځي چې د ورته کسانو لخوا جرم بیا بیا تکرار او ناوړه پیښې رامنځته شي. کله نه کله خو دا هم ویل کېږي چې امنیتي او عدلي ادارې د دا ډول کسانو د دوسیې د تعقیب په مهال د حکومتي کړیو تر فشار لاندې وي او بیا فساد هم په دې کې ښکېل بلل کېږي.
د انډونیزیا پولیس وایي له هغو لسګونو افغانانو څخه یې تحقیقات پیل کړي چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول استرالیا ته ولاړ سي، خو کښتۍ یې په اوبو کې ډوبه سوه او دوی په لامبو ځانونه تر ساحله پورې رسولي وو. دوی دغه راز ویلي چې د لسګونو نورو مهاجرو د موندلو هڅې روانې دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
د انډونیزیا پولیسو له هغو شاوخوا اویا مهاجرینو څخه تحقیقات پیل کړي چې اکثره یې افغانان دي او غوښتل یې استرالیا ته لاړ شي، خو کښتۍ یې د سمندر سختو څپو ویجاړه کړې وه او دوی په لامبو ځانونه ساحل ته رسولي وو. د انډونیزیا د جاوا د ټاپو د ختیځ ساحل اوسیدونکو د تېرې جمعې په شپه ناوخته چارواکو ته خبر ورکړی وو چې یو شمېر کسان لیدلي چې له اوبو ساحل ته راوځي او ځینې سمدستي له ځایه پښې سپکوي. د ملنګ د سیمې د پولیسو مشر رینتو جاتمونو فرانس پرس آژانس ته وویل دوی تېره شپه ناوخته درې څلوېښت مهاجر چې پکې درې ماشومان او یوه ښځه و پیدا کړل چې د ټولو روغتیایي حالت ښه دی او اوس ورڅخه د سیمې د مهاجریت دفتر پوښتنې کوي. پولیسو دغه راز نن دېرش تنه نور هم ونیول او په نورو پسې چې ګمان کېږي ځانونه به یې ورک کړي وي هم لټه روانه ده. د پنځه پنځوس کالو په عمر یو افغان د آژانس ته وویل چې له افغانستانه د خپلې مېرمنې او څلورو ماشومانو د وتلو او تر دې کښتۍ پورې د رسېدو لپاره پنځه زره ډالره قاچاقبر ته ورکړي دي. هغه وایي د دغو پیسو د برابرولو لپاره یې خپل هر څه پلورلي دي. هغه فرانس پرس ته ویلي چې دوی اته میاشتې په انډونیزیا کې انتظار ول تر څو ورته د دې امکان برابر شي چې په دغه کښتۍ کې چې د استرالیا د کرسمس ټاپو پر لورې روانه وه سپاره شي. دا ټاپو د انډونیزیا جاوا ټاپو ته نږدې پروت دی. اولس کلن علي احمدي چې د مالیزیا او د انډونیزیا د پایتخت جاکارتا له لارې تر دې کښتۍ پورې ځان رسولی و وایي ټول پنځه زره ډالرې مصرف شوي دي. دی وایي خپله کورنۍ هم له دې نوه خبره کړې چې دی غواړي استرالیا ته لاړ شي. د انډونیزیا د ملنګ د سیمې د پولیسو مشر جاتمونو فرانس پرس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د یو شمېر پناه غوښتونکو دوسیې څېړلې دي. چارواکو ویلي چې دوی ته د غیر قانوني مهاجرینو په اړه چې غوښتل یې په دې کښتۍ کې ځانونه د استرالیا ټاپو ته ورسوي د درې اتیا او سلو کسانو خبره کړې ده. جاتمونو ویل دغه مهاجرو ورته دا هم ویلي چې کښتۍ دوه ورځې وړاندې خرابه شوې وه. د سمندر سختو څپو یې ماشین له کاره غورځولی و او دوی نه پوهېږي چې څومره فاصله یې لامبو وهلې ده. تېره اونۍ هم د انډونیزیا چارواکو ویلي وو چې لسګونو افغان مهاجرو وروسته له هغې ځانونه تریتم کړل چې کښتۍ په سمندر کې ورانه شوې وه او دوی هغه د انډونیزیا د لومبوک ټاپو په ساحل کې پیدا کړه. د پولیسو په وینا دغه مهاجر تر اوسه نه دي موندل شوي او دغه نوې پېښې له بلې هغې سره کوم تړاو نه لري. انډونیزیا د هغو پناه غوښتونکو په یوې ترانزیتي نقطې بدله شوې چې غواړي استرالیا ته ولاړ شي، خو اکثره وختونه ورستۍ کښتۍ چې پکې له حده زیات خلک سپریږي تر خپل منزله نه رسیږي. د تیر کال په دسمبر کې یوه کښتۍ چې پکې شاوخوا دو نیم سوه مهاجر چې زیاتره افغانانو سپاره وو د انډونیزیا په اوبو کې ډوبه شوه چې یوازې اووه څلوېښت سپرلۍ یې وژغورل شوې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه وسلهواله ډلې د مخکنیو رپورټونو پر اساس نیولې چې د ولسمشر د دویم مرستیال د وژلو هڅه یې کوله. په دې اړه نور جزئیات له کابله د حمید عمان په رالېږلې رپورټ کې اوري.
د ملي امنیت د ادارې په وینا د ولسمشر د دویم مرستیال د وژلو لپاره د حقانی شبکې لخوا یو درې کسیز ډله ګمارل شوې وه چې په میرانشاه کې د عربي او پاکستاني استادانو لخوا د دې کار لپاره روزل شوې وه. د ادارې د معلوماتو له مخې دا درې کسیز ډله د تېرې یک شنبه په ورځ په کابل او درېو نورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو په محل له وسلو، ځان وژونکو واسکټونو او ځینو مهمو اسنادو سره یو ځای ونیول شوه. د ملي امنیت د رسنیو د څانګې یو مسؤل شفیق الله طاهری د شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې نیول شوو کسانو منلې ده چې د کریم خلیلي د وژلو لپاره ګمارل شوي وو.
افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات
دیوی نیول شو کسانو د لمړنۍ تحقیقاتو په محل خپل جرم منل او ویل د چده سیف الله مولوی منصور شکر الله او مولوی بدر الدین لخوا په میرانشاه کې تروریستي مرکزونو ته استول شوی وو. سو هلته پوزي تروریستي او د انتحاري حملو زده کړې ترلاسه کړې. دوی ته هلته د عربي او پاکستاني استادانو لخوا د سپکو او درنو وسلو او تروریستي حملو روزنه ورکړل شوی وو. طاهر ویل چې نیول شو کسانو سره د کریم خلیلی انزور او ځینې نورې نقشې هم موجوده وې. سو په وسیله ځان دوی مرسل ته ورسوي. د ملي امنیت د ادارې دغه مسؤل وویل چې نیول شوي کسان د پکتیا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکي دي چې دوی انتحاري واسکټونه درلودل او یوې د ډلې مشري کوله. دا سو همزل ده چې د ملي امنیت اداره د داسې کسانو د نیولو خبره کوي چې د جګپوړو دولتي چارواکو د ترور نیت درلود. تر دې مخکې د ادارې ویلي چې د مارشال محمد قسیم فهیم، د بلخ د والی او د مشرانو جرګې د رئیس د ترور هڅې هم شنډې کړې دي. خو کتونکي وایي چې د جګپوړو دولتي چارواکو د ترور د مخنیوي لپاره پکار ده چې په امنیتي ادارو کې مخلص کسان په کار وګمارل شي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
څنګه کېدلی شي واضح خبره ده، خصوصا په استخباراتو کې او امنیت کې باید پاک، صادقه، ترین شوي خلک، ظرفیت لرونکي خلک د وګمارل شي تر څو هغوی په نبض امنیتي د مملکت پوه شي او دښمن مخکې دې نه چې په یو واقعي لاس پورې کړي گرفتارول وشي.
د افغان دولت د جګپوړو دولتي چارواکو او قومي مشرانو په نخه کول د وسلوالو مخالفینو یو له هغو تکتیکونو څخه دی چې له تیرو سو کلونو راهیسې کارول کېږي او تر اوسه پورې د یو شمېر چارواکو په ترور کې بریالي شوي هم دي. په هغو جګپوړو چارواکو کې چې تر دې مهاله په داسې حملو کې وژل شوي، د قندهار د ولایتي شورا مشر احمد ولی کرزی، د قندوز پخوانی والی محمد عمر، د ولسمشر کرزی سلاکار مولوي جان محمد خان او نور شامل دي. دا چې په راتلونکي کې به د نورو کومو چارواکو د وژلو او یا ترور هڅه وشي دا نه ده څرګنده. خو کتونکي تر ډېره سپارښتنه کوي چې د جګړې د ټغر ټولول هغه څه دی چې دا ټولې ستونزې پای ته رسولی شي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د یوې ایراني شرکت لخوا د افغان پاسپورټونه ویشل د هیواد ملي امنیت ته جدي ګواښ دی. د بوخدي په نامه یو خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفارت افغان کډوالو ته د پاسپورټ ورکولو بهیر یو ایراني شرکت ته سپارلی دی. معصوم میوند او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې ایران په افغانستان کې بل سوي اورته په لمن وهلو له هیڅ لارې مخ نه دی اړولې. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې په ایران کې پر افغان کډوالو د یو ایراني شرکت لخوا د افغاني پاسپورټونو ویش به دغه هیواد د افغانستان د ملي امنیت د ګډوډولو لاره نوره هم خلاصه کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالستار خواصي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه موضوع به په خپلو غونډو کې په جدي ډول یاده کړي او ولسمشر کرزی باید د دې موضوع مخه په خپله ونیسي.
زه تعجب کوم چې د بهرنیو چارو وزارت څنګه دا جرأت کوي چې داسې یوه ملي او مهمه موضوع چې هغه د پاسپورټونو موضوع ده چې په دې کې هر نوع لاسوهنې امکانات په جدي توګه شته دی. هیله دا ده چې باید په دې کې ولسمشر مستقیما مداخله وکړي چې په جدي توګه ملي امنیت ته خطر دی او افغانستان تمامیت ته خطر دی. دا معنی ده چې کېدلی شي بهرنیان د افغانانو په نامه پاسپورټونه ترلاسه کړي.
په کابل کې محورنه دولتي ورځپاڼه د بوختي ویبپاڼې په حواله لیکلي چې دغه شرکت شتکان نومیږي او افغان کډوال باید د پاسپورت اخیستلو لپاره 1,50,000 ایرانی تومنه او یا هم 80 امریکایي ډالر ورکړي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې دغه شرکت د افغانانو په نمونه کې هم بدلون راولي. په راپور کې ویل شوی چې په ایران کې یو افغان شرکت هم د دې بهیر د ورس پر لغښتنه کړې و چې په بیلابیلو دلایلو دغه شرکت ونه توانېدي چې دغه قرارداد واخلي. د سیاسي چارو پوهان وایي پاسپورت یو هیواد ملي مسله او نشه ده چې شرکتونو ته سپارلې ملي خیانت او ملي امنیت ته لوی ګواښ دی. د دغو پوهانو دلی ډاکټر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل چې په افغان حکومت کې داسې کسان شته چې د ملي ګټو پر ځای ورته د ایران ګټې مهمې دي.
کېدای شي هغه و ایرانیانو ته هم دا پاسپورټ ورکړي چې په خارج کې ایران د افغانانو په نوم باندې چې کوم کار یې زړه غواړي هغه وکړي او همدا ډول و افغانستان ته هم دوی خپل سړي د افغان پاسپورټ په ګرا راوستي. دا ډېره خطرناک خبره ده. د دې څه معلومېږي چې اصلا وزارت خارجه هم نه یوازې بې کفایت نه لري خپل وظیفه نه شي اجرا کولی بلکې د پردو په
اجنډا کې روانه ده. ښاغلی اعظم افغان حکومت باید دې مسلې ته جدي پام وکړي او بهرنیانو ته د لاسوهنو لاره خلاصه نه کړي. شتکا شرکت چې دغه تړون یې د افغانستان له سفارت سره په تهران کې لاسلیک کړی 1,000,000 افغان کډوالو ته به پاسپورټونه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت بیا د ولسي جرګې او افغان کارپوهانو اندېښنو ته په جواب کې وایي چې دغه شرکت په تهران کې د افغانستان د سفارت همکار دی او ملي امنیت ته ګواښ نه شي پېښولی.
خبري مجله اوري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان په مختلفو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي چې سیلابونه کورونه نړولي وایي چې د خپلو کورونو د بیا جوړولو وس نه لري. محمد صادق رښتینی له کندهاره پر دې مسله رپورټ لري.
په روزګان کې د درو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو د دغه ولایت په مهرآباد، شاه منصور، خیرو، کاریز او ځینو نورو سیمو کې تر درو سو زیاتې کورنۍ زیانمنې کړې دي. سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې دا مهال د اوسېدو کورونه نړېدلي او د اوسېدو خونې یې له اوبو ډکې دي. د سیلاب ځپلو کورنیو څو تنه غړي د ورښتونو او سیلابونو حال داسې وایي:
اوبو ته اوس خبر نه یم چې اوس مړې ژوندی وتلې څنګه
برای د یارو چې دا ښځې او نارینه او کوچنۍ لوی لسو پښې او لسې سرونه د غونډۍ باندې راخېستلې اوبه لا نه راته رسېږي. دا کوچنیان وښه د غونو اوبه نشته چې د دوی په پزې لاسونه ککري وو.
کوروس یې خلاص کړو نو بسترې وو، کالي وو، وړه وو، غنم وو، هر څه ټوله رسولي دي. فقط مازې ساده سرونه مو ایستلي
چې دا سیلاب رالی دا سرایو اوبه نه وتلې، خونې ونړولې، دیوالونه ونړول، ټوله منطقه د په مخه واخله. بله د دې کابو چې سړی ورسره وتلی وای، یا سړي لاس ور وړی وای، یا سړی نه سره وتلی. په دروازو اوبه نه چې خونې ټوله د اوبه ډک سوه.
یا مې رسېږي داسې مې کښېنم په دغه مسجد کې ټوله چاټ مروزر په دا سړی اوبه نه نه شي وړه هر څه چې هغه هغه ته ډوب کړه. کوچنیان راوي داسې مې چاټ په راوال کړی دی په نیولو ژړلي بغارې ویلې بدې ورځې کولې.
که څه هم چارواکو نن پر دغه 350 سیلاب ځپلو کورنیو باندې د لومړنیو مرستو په توګه یوه اندازه خوراکي توکي وویشل، خو خلک یې کافي نه بولي. په دې اړه څو تنو ازادي راډیو ته پر ټلیفون داسې وویل:
اوس په دې 15 منه ورځې یا په 2 منه پټاټې یا په 2 منه 2 سره 3 سره چای بره په دې زموږ کفایت نه کوي. نو موږ په دې خوشحاله یو، موږ ته مرسته راسره کوي، همکاري راسره کوي، ورورګرځي راسره کوي. زموږ ته دې کومک دا وکړي چې زموږ ته دې سرپناه را جوړ کړي چې زموږ د ورېندار، زما د لور، زما د کور والا، زما د همسایه، زما د وطن د خلکو یو سطر خو.
نو موږ د مشرانو څخه دغه خواهش دی چې زموږ سره دغه یو همکاري وکړي چې کورونه را جوړ کړي. مختص لازم اواز زه د خپل ځان شم، زما د دې چې ته اوس راشي، لازم کور وویني د دې تاسو ځانته چې لازم شیان ګرځو در لټو یعنی در خپل نه دي.
په ورته وخت کې د روزګان والی امیر محمد اخونزاده سیلاب ځپلي سیمې ته ولاړ او لږینو سیلاب ځپلو کورونی سره د یوې اندازې وړو او غنمو مرسته وکړه. والی په خپل خبرو کې وویل چې لږینو موسسو سره خبرې کړي او په دې برخه کې به د خلکو سره نور مرستې هم وسی.
به دونه کومک در تراسي د ماشي به د سروې سم وسی. لیلې مبر جوړوي پاک سروې ورته ورکړي. د مستوفي صاحب د لیته د دې صحیح کې به د سرې مېستر مستوفي صاحب کومک دا وټیم چې د سرې مېش راځي. لږ چې موږ په مټر کې نور نه راوړی کېدل د سیمې دا در سره راوړل. مستوفي صاحب د شان د خپل نور همکارانو سره چې د کار کې په منظم توګه به هر چاته د سی وروي شي او سبات د خیر سره لوی لوی موټران راځي. لړۍ شروع کیږي، لیستونه جوړیږي، په لیستو کې نن ورته همکاري وکړي. دونه کومک مې درته راجس کړی دی چې تاسو ولبسته غونه بس.
د یادولو وړ ده چې تیر کال هم په دغه ولایت کې سیلابونه راغلي و چې زیات شمیر کورونی ته مالی او ځاني زیانونه اړولي و.
په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي له تیرو څو ورځو راهیسې په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتو له کبله 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه اداره وایي تر اوسه دغو سیلاب ځپلو ته مرستې نه دي رسول سوي. جمیله ظریف پر دې اړه رپورټ لري.
له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د اټکل له مخې هغه ولایتونه چې په تیر ژمي کې د درنو واورو د ورېدو شاهدان وو ممکن په راتلونکي کې د سیلابونو له ګواښ سره هم مخامخ شي. د دې ادارې اشاره تر ډیره پروان، کاپیسا، تخار، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، دایکندي، بامیان، غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو ته وه. دا اټکل په داسې حال کې کېږي چې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي او په هرات کې 4 کسان وژلي، یوه مېرمنې وړې او 14 نورې ټپیان کړي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
سیلاب زیات شو، د خسارات
دلته ډېر سیل راغلی، زموږ خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسولی. زموږ غوښتنه له دولت نه ده هغه خلک چې له دې سیلابونو نه زیانمن شوي دي باید دولت مرسته ورسره وکړي.
له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکو په وینا د دې سیلابونو له امله د اروزګان، بادغیس، غور او پکتیا ولایتونو اوسېدونکو ته هم مالي او نیتاونونه رسیدلې دي. په دې حقله د اروزګان او پکتیا ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپونکو ازادي رادیو ته د وروستي سیلابونو په حقله داسې وویل:
برای د یارو چې دا ښځې او نارینه او کوچنۍ لوی لسو پښې او لسې سرونه د غونډۍ باندې راخېستلې.
کوروس یې خلاص کړو نو بسترې وو، کالي وو، وړه وو، غنم وو، هر څه ټوله رسولې دي. فقط مازې ساده سرونه مو ایستلي.
یا مې رسېږي داسې مې کښېنم په دغه مسجد کې.
رحمت الله رحمان
پکتیا ولایت د څنګهنۍ ولسوالۍ په دې کښې اکثره هغه ځمکو ته چې دفاع یې نه لرل البته تا چې د غوښ په نامه ورته یادېږي دغه ځمکې یو څه هم زیانمنې کړي او ورسره په څنګ کښې یو څو کورونو ته هم نړولی دی مرسته زیاته اړتیا او باید دولت په اوس وخت کښې جدي پاملرنه وکړي.
له طبیعي پېښو سره د مبارزې ادارې چارواکي هم مني چې وروستیو دوه ورځنیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي، خو د دې ادارې مشر ډاکتر محمد دایم کاکړ وایي چې دوی تر اوسه دغو سیلاب ځپونکو ته خپلې مرستې نه دي رسولي.
موږ هم په هر ولایت کښې د دوه نه تر درې میلیونو پورې پیسې لرو چې دا پیسې هغه وخت کښې موږ مصرفوو چې وخت دا خلک د سیلاب په خاطر باندې بې ځایه شي، مثلا عاجل مرستو ته ضرورت لري لکه ډوډۍ ته ضرورت لري، پېر ته ماشومان ورسره دي، جوس ته لکه چای بوره، یا مثلا کوم ځای کښې لاره بنده وي ورته خلاصه کړو کوم ځای کښې چې ضرورت وي.
د رپورټونو له مخې د دغو سیلابونو له امله هر کال یو شمېر افغانانو ته د حکومت د نه پاملرنې له امله ځاني او مالي تاوان رسېږي، او دا ځلې خو په پلازمېنه کابل کښې هم سیلاب راوتلی.
پاکستانی مقامات وایي په اسلام آباد کې د لوېدلې الوتکې د ټولو سپرلیو جسدونه راغونډ کړي دي خو ځینې یې نه دي پېژندل سوي. له سیمې څخه به د مجیب رحمان انګار رپورټ واورو.
پاکستانی مقامات وایي په اسلام آباد کې د لوېدلې الوتکې د عملې په ګډون د 120 تنو له ډلې 113 تنې پېژندل شوي. د پیمز روغتون له لورې رسنیو ته په یوه لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ډیری جسدونه ټوټې ټوټې شوي خو هڅه به وکړي څو د پرمختللیو طبي وسایلو نه په استفادې د پاتې هغو د پیژندنې لړۍ هم زر تر زره ترسره کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پیژندل شویو له ډلې د 111 هغو جسدونه کورنیو ته سپارل شوي او تمه ده چې پاتې نور هغه چې د پیژندنې لړۍ تکمیل شوې د شنبې تر ماښامه خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک غمجنو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې د هغو سپرلیو چې د سوځېدو یا ټوټه ټوټه کېدو له وجې هویت معلومول ناممکنه ښکاري ډېر زر د نویو طبي و معایناتو په واسطه وپېژندل شي. د سپرلیو دغه الوتکه چې د اسلام آباد هوایي ډګر ته نږدې ولوېده د عملې په ګډون 120 تنه پکې سپاره وو، سره له دې چې د دولتي او خصوصي هوایي شرکتونو ټولې چارې په دفاع وزارت پورې اړه لري خو تر پیښې وروسته د دې وزارت مرستیالې نرګس سیټي د دې الوتکې د عمر او نړیوالو بندیزونو په باب رسنیو ته وویل چې په دې باب هیڅ ډول معلومات نه لري. هغه مهال نوموړې د الوتکې د عملې په ګډون د ټولو سپرلیو شمېر 113 تنه وښود خو د روغتون سرچینې او د کورنیو چارو وزارت بیا اصل شمېر 120 تنه ښیي. بلخوا د پاکستان صدراعظم د دې پېښې د صحیح پلټنې په باب د یو ځانګړي کمیسیون د ټاکلو امر کړی او ټینګار یې کړی چې زر تر زره دې د الوتکې د سقوط اصل عوامل معلوم شي. نوموړي په داسې حال کې دغه فرمان صادر کړی چې د 2010 میلادي کال په وروستیو کې همدې سیمې ته نږدې د ایربلو خصوصي هوایي شرکت د لوېدلې الوتکې په باب لا هم راپور نه دی خپور شوی. په دغه پېښه کې 125 تنه مړه وو، سره له دې چې جمهور رئیس او صدراعظم غمجنو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې هر څوک په دې پېښه کې تورن وپېژندل شي نو د قانون منګولو ته به یې وسپاري، خو د 2010 کال پېښې ته په پام په دې لړ کې د هیڅ داسې اقدام تمن نه شي کېدی. بلخوا غمجنو کورنیو مطبوعاتو او د چارو کارپوهانو له دولت څخه غوښتي څو د ټولو خصوصي هوایي شرکتونو الوتکې او نور امکانات له نوي سره وګوري او هغه چې د ورته پېښو سبب کېدی شي زر تر زره یې مخه ونیسي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په سوریه کې د ټینګ سوي نازک اوربند سره سره په دغه هیواد کې تشدد روان دی، خو ملګري ملتونه غواړي چې پر دغه اوربند د څارنې لپاره دې هیواد ته سلګونه څارونکي واستوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې هم هڅې پیل کړي چې زیانمنو سویو کسانو ته د مرستو بهیر ګړندی کړي. د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن سوریې ته د 300 څارونکو د استولو په اړه پریکړه وکړي. امنیت شورا پرون په غونډه کې د هغو دو پریکړه لیکونو د مسودو د اختلافاتو په له منځه وړلو خبرې وکړې چې د امریکا او روسیې لخوا دې شورا ته وړاندې شوي دي. دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په سوریه کې باید 14 میاشتنی تشدد ختم او زیانمن شوو سوریایانو ته بشري مرستې ورسول شي. امریکا او روسیې دغه راز د سوریې له حکومته وغوښتل چې په رښتینې او بشپړه توګه هغه اوربند او د شپږفقرۍ پلان نور جزئیات عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د پخواني عمومي منشي کوفی انان لخوا وړاندې شوی او منل شوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ګډ استازي ویان احمد فوزي وویل په سوریه کې وضعیت سم نه دی، ټینګ شوی اوربند ډیر نازک دی، هره ورځ د ناامنیو د پیښو او تلفاتو راپورونه ورکول کیږي. فوزي چې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبرې کولې دغه راز وویل چې هر څومره ژر چې کیدی شي باید دغه حالت پای ته ورسول شي. هر څومره ژر چې امنیت شورا سوریې ته د تر 300 څارونکو د استولو پریکړه لیک تصویب کړي. موږ تیارو چې دوی په ډېرې چټکۍ سره د هیواد ته واستوو. پوښتنه دا ده چې دوی به کله دغه پریکړه لیک تصویبوي. موږ هیله منو چې دوی تر راتلونکو دو یا درې ورځو پورې دغه کار وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د تېرې پنجشنبې په ورځ وړاندیز وکړ چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د اټینګ شوي اوربند څارنې لپاره د 300 نړیوال څارونکو د درې میاشتو په مخ د هیواد ته واستول شي. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه ماموریت تصویب کړي. په اوس وخت کې اووه نړیوال څارونکو د هیواد ته استول شوي تر څو د نورو د ورتګ لپاره امکانات برابر کړي. بندغرز وویل چې په سوریه کې د اټینګ شوي اوربند په عملي کېدو کې پرمختګ نه دی شوی او د تشدد دوام ورته د نه منلو وویل. د رامنځته شوي اوربند له مخې د سوریې رژیم باید ټول ځواکونه له ښارونو وباسي او خلکو ته اجازه ورکړي چې سوله ییزې مظاهرې وکړي. خو د بشري حقونو د فعالانو په حواله راپورونه وایي چې د سوریې ځواکونو پرون په دمشق، هما، هومس او درعا کې پر هغو زرګونو مظاهرهچیانو ګولۍ وویشتې او اوښکې بهونکی ګاز یې استعمال کړ چې د جمعې د لمانځله ادا کولو وروسته واټونو ته راوتلي وو.
د سوریې په اړه له دغه رپورټ سره اوسنۍ خبری مجله دغلته پای ته رسیږي. وروستۍ خبری مجله چې تر 2 بجو دوام کوي له جاوید نعیمی څخه واوري.